दिलदार दारा।
یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو زه احمد تکلم په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. خبر بناوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د بلخ لری کړل شوی ولی عطا محمد نور پلویان د ټول هیواد په کچه سولیز لاریونونه په پام کې لري. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې اسمې جهانگیر د مړینې په اړه هم یو راپور لرو. نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فرشتي جلالزی چمتو کړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستوري مو سي پامو کوي د مهمو خبرونو سرحد د افغانستان د شمالي ولایتونو لوی لار په سالنګونو کې د هوا د خرابېدو له امله کړل شوې ده. د بلخ د لواکل ریشوي والی پلویان بعد افغانستان په شپاړو ولایتونو کې سولیزې مظاهره وکړي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي په پاکستان کې د بشري حقونو د فعال عاصمه جهانگیر مبارزه زړوره مبارزه و چې د بشري حقونو لپاره یې کوله. پوره خبر نه واوري. د افغانستان د شمالي ولایتونو لوی لار په سالنګونو کې د خرابې هوا او د برف کوچونو د راتلو له امله تر نامعلومه وخته تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر یو نیم متر زیاته واوره غورېدلې او په ځینو سیمو کې برف کوچونه راغلي دي. د په وینا تر څو چې هوا ښه سوې نه وي او لویه لار پاکه سوې نه وي په سالنګونو کې به د کابل شمال لویه لار د موټرو لپاره تړلې وي. د بلخ ولایت ویاند وای له وکل ریشوی والی تا محمد نور په راتونکو څو ورځو کې د افغانستان په شپاړو ولایتونو کې سولیزې مظاهره پیلوي. د بلخ ولایت ویاند منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې له وکل ریشوی والی عطا محمد نور غواړي چې په سولیزو مظاهرو له ارګه د خپلو پښتنو لپاره ځوابونه ترلاسه کړي. د پښتنو نور جزئیات نه دی ورکړ سوی. د کورنیو چارو وزارت وایي کچې مظاهره د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وینو پولیس د امنیت ټینګولو ته تیار دي. ورسته په دې اړه نور جزئیات اوریدلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په فرا کې طالبانو غوښتل چې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر انتقال کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې پر طالبانو چاودیدلی دی. په دې پیښه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. دا پیښه پرون مازدیګر د فرا ولایت په اناردره ولسوالۍ کې سوي ده. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له وسلوالو طالبانو پرته په دغه چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی خو وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د دایکندی د روغتیا مسولین وایي چې 1518 د توبر کلوز پیښې په تیر 2010 میلادي کال کې ثبت کړې دي. د دې ډلې په توبر کلوز اخته دیار لستنه مړه شوې دي. د دایکندی مرکزی روغتون کې د توبر کلوز د کنټرول مسؤول سید اسحاق حسینی ویلي چې د مړو شوو کسانو له منځه ډېرې ښځې دي. په 2010 میلادي کال کې د دایکندی په مرکزی روغتون کې د توبرکلوز یا سل ناروغي 1914 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 1518 یې تایید شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې او قانون پوهې عاصمې جهانگیر لپاره د درناوي په پیغام کې ویلي چې هغه د ټولو لپاره د مساوي حقونو په خاطر یوه زړوره مبارزه وه او مبارزه یې د ستاینې وړ ده. د پاکستان د زیاتو ورځپاڼو مقالې او سرمقالې نن په پاکستان کې د بشري حقونو او د ډیموکراسۍ لپاره د هغې پر مبارزې بحثونو ته ځانګړې شوې دي. عاصمه جهانگیر په پاکستان کې او له هغه هېواده بهر د بشري حقونو لپاره د هغو فعالانو په سکه وچی د دیموکراسي د قانون د واکمنۍ د لژکیو د حقونو او په پاکستان کې د ټولو وګړو لپاره د مساوي حقونو په خاطر مبارزه کړې و. اسمه جهانگیر د پښتنو د احتجاجي پرلت ناتل کړې و او اعتراض کوونکو ته په وینا کې ویلي وو:
ما یې سمتینو که پاکستان پختونو که بغیر
زما په نظر له پختونو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
ایک تنگ نظر پاکستان.
اسمه جهانگیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له لوري په ایران کې د حقوقو ځانګړي پلټونکو په توګه کار کړی و. د پاکستان دولتي رادیو او نوري رسنۍ وایي چې اسمه جهانگیر د شنبه په شپه په لاهور کې روغتون ته وړل شوی و او د یک شنبه په ورځ هلته وفات شو. هغه د مرګ پر وخت شپږشپېته کلن و. روسی چارواکی وایي له مسکو او بهر د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې د وژل سوو کسانو د مړو د را ایستلو عملیات شایي یوه اونۍ وخت ونیسي. پرونه مسکو شاوخوا اتیا کیلومتره لرې یوه مسافر وړونکې الوتکه ولوېده چې ټول یو اویا تنه چې په الوتکه کې سپاره وو وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف نن سهار خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې د مړو د موندلو عملیات روان دي او تر اوسه یوازې دوه جسدونه پیدا شوي دي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی. عباس به هڅه کوي چې په هغو برخو کې د پوتین ملاتړ ترلاسه کړي چې فلسطینیان یې پر سر له امریکا سره مخالفت لري. د امریکا او فلسطین اړیکې تر هغه وروسته چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د دسمبر په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژندل لا خراب شوي دي.
د ازادۍ راډیو له پی او سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وابوري چې د بلخ ولایت ویاند وایي د لری کړل شوي والی عطا محمد نور پلویان په راتلونکو څو ورځو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې په پام کې لري. د دې مظاهرو قانوني اړخونه به له یو کارپو سره په مرکه کې وڅېړو.
دولت د قانون د چوکاټ کې واچي هغه د ضربه د ستونزې حل کړي او زه فکر نه کوم چې ولس دغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون د چوکاټ وګوري.
په نورو موضوعاتو کې یوه نوې سروې ښیي چې افغان حکومت د بودیجې د شفافیت په برخه کې نسبتا ښه پرمختګ کړی. د هیواد په یوویشتو ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین پیل شو. او د ملګرو ملتونو سرمنشي په پا پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې اسمې جهانگیر پر مړینه خوشیني ښودلې. نور موضوعات هم لرو قدرمنو اوریدونکو. او د خبرونې په پای کې به د زهرو کاروان نیم ساعته خبرونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بلخ د والی د ولایت ویاند وایي عطا محمد نور په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې په پام کې لري. منیر فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مظاهرې د ارګ له لوري د عطا محمد نور غوښتنو ته د ځواب په هدف ترسره کیږي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي که مظاهرې د قانون په چوکاټ کې وي نو پولیس چمتو دي چې امنیت یې تامین کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د کابل سټوډیو رحمت الله افغان را سره دی. افغان صاحب،
د بلخ د والی ویان د وبخي د بلخ د ولایت ویان وای اتا محمد نور چې تیر ورځ په مزار شریف خار کې خپل پلویانو ته څرګندونې کولې ویلي پراتونکو څو ورځو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې سولې زی مظاهره تر سره کړي. منیر فرهاد چې د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې همدا شان ویل دغه مظاهره هدف دا دی چې حکومت د جمعیت او اتا محمد نور مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي.
شب گذشته چوب ولی بلخ دیروز در بین از هوادارانشون اظهار کردن که در چند روز آینده یک تظاهرات مدنی مسالمت آمیز در 15 تا 16 ولایت همزمان راه اندازی میکنند خاطر پاسخگویی به خواسته های مقصودشان.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ مصطفی والی په دې وروستیو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به جدي موقف اختیار کړي. ارګ د روان مریض کال د لندې میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفا یې منظور کړي او پر ځای یې انجینر داوود د نوي والی په توګه په دنده ګمارلی. له دې اعلان وروسته عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې څو ځله خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي چې دی برحاله والی دی او لرې کول یې د ارګ او جمعیت د مذاکراتو په نتایجو پورې اړه لري. هغه مذاکرات چې تر اوسه یې کومه څرګنده پایله نه درلوده. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور کار غیر قانوني دی، خو په دې وروستیو کې ښاغلي نور د دغه ولایت دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د والي وروستۍ څرګندونې چې ګواکې په 14 ولایتونو کې مظاهرې وکړي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په دې اړه له پولیسو سره کوم رسمي درخواست نه دی شریک شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د مظاهرې قانوني بڼه ولري، پولیس چمتو دي چې د مظاهره کوونکو امنیت خوندي کړي.
تظاهرات حق مسلم هر فرد افغان است و هر تجمع افغانی است. کسی که میخواد تظاهرات کنه به خاطر حق مسلمشون و به خاطر از اینکه دادخواهی بکنه و یا هم در مطابقت با تمام قوانین نافذه کشور که بر اینا حق از ایره میده که تجمع بکنه و یا تظاهرات بکنه، پلیس آماده است در هر جایی که تظاهرات باشه به خاطر تامین امنیتشون تدابیر جدی را روی دست بگیره.
که څه هم جمهوری ریاست د عطا محمد نور د وروستیو خبرو په اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې د بلخ موضوع به ډیر ژر د قانون په چوکاټ کې هوارسي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي هیڅوک د حق نه لري چې د دولت له امکاناتو په کار اخیستو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. د دې حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ روانې ستونزې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې حکومت باید د قانون په چوکاټ کې دا اوږد کړکیچ ژر تر ژره هوار کړي. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې د دې مظاهرو د قانوني اړخ په اړه پوښتنه ترې کړې.
اصلا خطول اغا دورگونه قواعد مقررات قوانین بخونم دیستی بی یو کارمند دولتی اغم دی بلایت بکچه اغا اختار وار که این مرکزی دولت چیزی مزایری کومه دا خو اصلا قوانینو که دا مسائل مردود دی او اغا دا یو جرم دی خپله ها اداری جرم دی مگل رو قانون دی کارمندان دی ملکی خدمات و کارمندان قانون دی کار لرو او خپله دا نور نافذ قوانین دی منگه تول اغه دا دا ردی دا درس یو حالت لبدیل پر دی چې فکر کوم چې وتل چوکاټ قوانینو نه همیشه ستونزې خلقی کدا هر جانب دا کار کوي اغه په خلکو ظلم کوي په خپل ځان ظلم کوي ولې دا خبره خو پټ نه پات کیږي دا لدین ټول هم په داخل کې هم په خارج کې خلک خبريږي او زه فکر کوم چې دا په ګټه دی هیڅ نه ده مخصوصا دغه خلکو په ګټه چې وګړي له قانون له چوکاټ وځي.
هر څوک حق لري چې د قانون په چوکاټ کې مظاهری او لاریونونه وکړي.
ولی نه لري خدای دې استعفا ورکړي زه هم ورسره وزر مظاهرو کې کړی ده هغه مطالبه قانوني بګردې چې هم والی دی او هم مظاهره هغه کې تحریکي مرکزی دولت په مقابل کې دغه د سوال پوښتنه مې سره وړي او دا مخالف د قوانینو ده کنه غیر لږه خو خدای دې هم خلک راوځي او مظاهره وکړي خپل قانوني مطالبات د قانون د مظاهراتو پر بنسټ مطرح کړي.
رنجبر صاحب، ورځ تر بلې دغه ستونزه نور هم غټیږي، مرکزی حکومت څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزه ته د پای ټکی کېږدي؟
زه فکر کوم چې مرکزی دولت باید په تفاهم کې له نورو سیاسي ډلو ټپلو سره او په تفاهم کې د منګه د بینملي همکارانو متحدینو سره باید قانون تطبیق کړي. تر هغه چې قانون تطبیق نه کړي همیشه ناستې چې څه وخت باید معامله کړي او د معاملې پر بنا به دا ستونزې حلوي هغه ستونزې به نور هم کشره در کېږي نور هم ډیریږي او هیڅ وخت به پایان نه لګي. د خاطره هر څه زر د خپل دولت د قانون د چوکاټ کې واچي هغه د ضربه د ستونزې حل شي او زه فکر نه کوم چې ولس دغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون د چوکاټ وګوري.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د بلخ د پخواني والي د لرې کړل شوي والي عطا محمد نور او ارګ ترمنځ د روانې لانجې د حل او د عطا محمد نور د پلویانو د هغو څرګندونو په اړه چې وایي د پلویان به په نږدې راتلونکي کې د هیواد په څو ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي، په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خپل نظر څرګندو.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ
قدر منوریدونکو را سره اوسې د دې خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه لرو. همدارس د خبرونې په ورستۍ برخه کې د زهرو کاروان د پزړه پورې درامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو اوس بیا هم په روانو مسایلو کې پاتې کیږو. لومړی پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې واصل وصال چمتو کړی دی.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون ریاست وای په هیواد کې د خزینه سوداګرو شمیر مخ په کمیدو ده. دغه فدراسیون رئیس ګلجان سمری نن ازادي رادیو ته ویل چې امنیتي ستونزې او د دوی تولیداتو ته د بازار نشتون د دې لامل شوی چې خزینه سوداګر له تجارت نه لاس واخلي. اغلی سمری وای اوس مهال په ټول هیواد کې 2.5 خزې په سوداګرۍ او لاسي صنایعو بوخت دي چې دغه شمیر د یادو ستونزو له امله مخ په کمیدو ده. دا وای سره دې چې د خزینه سوداګرو تولیدات په ملي او نړیواله کچه نندارې ته وړاندې کیږي، خو بیا هم د دوی تولیدات مناسب بازار نه لري. د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون د رئیس خبره که حکومت د افغانستان د خزینه سوداګرو ستونزو ته لازمه پاملرنه ونکړي، نو ډیره خزینه سوداګر به له تجارت او لاسي صنایعو نه لاس په سر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وای په هیواد کې د تورو جلغوزیو کلنۍ تولید نږدې 3000 ټنو ته رسیدلی دی. دغه وزارت وای اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې 3000 هکتار ځمکې د تورو جلغوزیو پوونو پوخل شوی دی. خغل رستمی وای د جلغوزیو حاصلات د قینات وړ او په ملي او نړیوالو بازارونو کې په مناسبه بیه پلورل کیږي. د کابل ښار په بازارونو کې یو کیلو تورو جلغوزه 800 افغانۍ بیه لري. د خغل رستمی په خبره د 3000 ټنو جلغوزیو ټولي ترڅخ له 350 امریکایي ډالر نه اوړي، او دغه وزارت هڅه کوي چې د پروسس د مرکزونو په جوړولو سره د جلغوزي ورزښت لا لوړ شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجه قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجه 50 کیلوي بوره 1400 افغانۍ، یو بوجه درین منی وریجه 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ، یو یورو 30 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانۍ تومنه 14 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانۍ کلدری په 611 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه او چیل ازادي رادیو مو اوریدل. قدر مون اوریدونکو، دا اقتصادي خبرونه او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري حقوقو د فعالې او پاکستاني مدافع وکیلې اسمه جهانگیر پر مړینې خفګان څرګند کړی او د عدالت او برابرۍ لپاره د هغې هڅې ستایلې دي. میرمن جهانگیر چې د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له بنسټ ایښودونکو څخه وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه د څو کلونو لپاره کار وکړ. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، میرمن جهانگیر کله مړه شوه او د مرګ علت څه و؟
بلې احمدکل، عاصمه جهانگیر د شپږشپېته کلنۍ په عمر پرون یکشنبې د پاکستان په لاهور ښار کې مړه شوه. د هغې لور منیزه ویلي چې مور د لاهور ښار په یوه روغتون کې چې د زړه د سکتې له امله هلته وړل شوې وه سا ورکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د عاصمه جهانگیر پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د عدالت او مساواتو په برخه کې د هغې هڅې او مېړانه ستایلې ده. ګوتیرس په یو بیان کې ویلي چې موږ د بشري حقونو یو ستره مدافع له لاسه ورکړه. ګوتیرس میرمن جهانگیر د ډیموکراسۍ یوه ملاتړې بللې چې د ده په وینا په پاکستان کې دننه د عدالت او هم د یوې نړیوالې فعالې په توګه د اساسي حقونو او د غرض د ټولو خلکو د برابرۍ لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کوله.
مننه. عصمت جهانگیر په پاکستان کې د بشري حقوقو مخکښو فعالانو نه و او د ملګرو ملتونو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر په توګه یې هم فعالیت کړی. که د دې په دغه برخو کې، یعنې د بشري حقوقو د فعالیتونو په برخه کې، اوریدونکو ته یو څه د دې د فعالیتونو په اړه لږ نور معلومات هم ورکړي.
عصمت جهانگیر د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون یو مؤسس مشر و او د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشري هم ورلغاړي وه. نوموړی دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپورټر په توګه کار کړی. تر مړینې پورې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په توګه کار کاوه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د قانون د حاکمیت، دیموکراسي او د بشري حقونو د تامین په برخو کې د جهانگیر هڅې استایلې دي. د هغو د میرمن جهانگیر د فعالیتونو په اړه دغه راز د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ هم په یو بیان کې ویلي چې هغه د دیموکراسي او بشري حقونو یو خدمتګاره وه. میرمن جهانگیر په وروستیو کلونو کې د کفر ویلو په پاکستان کې البته د هغو قوانینو پر ضد غږ پورته کړی و چې تورن ته د مرګ سزا هم په پام کې نیول کیږي.
او نوریسه اسما جهانگیر په اسلام آباد کې د پښتنو معترضینو په پلوي هم په یو غونډه کې ګډون کړی و. هلته دې څه ویلي و او دا څرګندونې د دې کله وې څه وخت وې؟
اسما جهانگیر البته لکه څنګه چې مخکې مو ویل، تل د بشري حقونو او د مساواتو لپاره غږ پورته کړی و. په دې برخه کې هم چوپ نه و پاتې شوی او له مړینې، یعنی پرون له مړینې درې ورځې مخکې په یوه غونډه کې برخه واخیسته او په پاکستان کې د پښتنو مترزینو په پلوی وینا وکړه. دی وینا په یوې برخه کې وویل:
ما یې سمتینو کې پاکستان پښتنو کې بغیر،
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
یک تنگ نظر پاکستان.
البته تکلسر دی دیونی ورلد بولو چې مونږ په پاکستان کې، په تیرې بیا په بلوچستان کې د ورکو شو د پلزګونو کسانو د موضوع په ارتباط هم زموږ خبریالان، البته په کوټه کې زموږ خبریال له میرمن جهانگیر سره ډېر زر غږېدلي، ډېر زلم راپورونه ورکړي چې څه علت دی چې په پاکستان کې په تیرې بیا بلوچستان ډېر ورکیږي. مونږ د میرمن جهانگیر غږونه ډېر خبره کړي دي. البته د یادونی ورلد بولو چې د هغې کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د میرمن جهانگیر جنازه به په لاهور کې خاورو ته وسپارل شي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقونو د فعال او مدافع وکیل عاصم جهانگیر د مړینې د ناڅاپي مړینه و، دا د شپږ شپېتو کلونو په دې اړه مو همداراز د فعالیتونو په اړه مو راپور واورېده. او دا مو هم واورېدل چې میرمن جهانگیر په اسلام آباد کې د پښتنو معترضینو په پلوي هم په یو غونډه کې ګډون کړی وو او له هغو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو. ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت دغه پیغام پر دوه بلوچستانو پښتنو ورن ته موږ ملاتړ او ملګر څخه در اخر سلګي پوری او نن بعد بلوچستان ام د پاکستان بلوچستان ام بعد ټول راو پاسي دي او خپل د حق د غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کړي. که پښتانه دي هم حق پیمانه سوي دي تر هغه په نامه د بل په نامه، که بلوچستان دي ام د تر هغه په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو، ملاتړ کوو. د کندهار ټول ځوانان، ټول مدني فعالان د ملګري دي او دوی هم په دې خپل حق غوښتلو لپاره دي خپل حق ترلاسه کړي.
دا سخت تاسو پښتنو چې غواخې مونږ لارو بر پښتون یو یو، چې تاسو لارو بر پښتون یو یو، نو دا په پاکستان کې مظاهره رواني، پاکستان حکومت پښتنه وجني. تاسو ولې ورسره د زړه خواخوږي نه خای، ولې ورسره ملاتړ اعلان نه کوئ، ولې ورسره ودرېږئ نه، ولې مظاهره نه کوئ؟ او دا د افغانستان ولس ته وایم چې باید مظاهره دلته موشي. د پاکستان د حکومت په طرف هغه ډېر ښایسته هغه وړاندې کړي دي چې پاکستان د دهشتګردو ملاتړ د تور لیست کې شامل شي. دا ډېر ښه مرګتیا کړي ده. هم زموږ دپاره چغې وهي ځواکونه د قبایلو سیمې نه دي وباسي پاکستان حکومت. نو دا زموږ د پیدي خبره ده، دا د افغانستان د ولس د پیدي خبره ده. که تاسو دغو په باره کې مظاهرې نه وباسئ تاسو د هغو ملاتړ اعلان نه کوئ، نو دا وګوره کله په زرمت ولسوالۍ کې رامخکې شي، پټان ولسوالۍ کې رامخکې شي، پوستې رامخکې کوي. او زه د افغانستان د حکومت نه دا خواست لرم که چېرته تا دا لیکل نه وي کړي د ډیوران ولې چپاتې.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. حمید مومند د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاک پاڼو کې کوم مطلب خپره شوي.
د کابل ورځپاڼو نن خپل مهم سرلیکونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامۍ ته ځانګړي کړي او د هغه د لاملونو په اړه د بېلابېلو اړخونو نظرونه راخیستي دي. دنیا ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوو پړاوونو کې شوې خبرې چې د افغان حکومت لخوا ناکامه اعلان شوې د ګونګټې خواري بللې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلې ده چې دا ځل هم د پخوا په شان شوې خبرې ناهیلې کوونکې وې. ورځپاڼه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکي چې پاکستان د سولې د ټینګښت، د افراطیت په وړاندې د مبارزې او په سیمه کې د روان تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې له ځانه کومه ژمنه ښکاره نه کړه. رسپانې لیکلی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ شوې خبرې داسې محل ناکامه بلل شوې دی چې پر پاکستان د نړیوالو او په تېره بیا د امریکا فشارونه ظاهرا خورا سخت شوي دي. رسپانې د خپل بحث په دوام د پاکستان چلند ته په کتو پوښتنه کړې چې ولې پر اسلام آباد د امریکا او نړیوالې ټولنې فشارونه کار نه ورکوي، آیا دا فشارونه به نمایشي خو نه وي؟ رسپانې د بحث په پای کې افغان دولت ته سپارښتنه کړې تر هغو چې نتیجه نه وي کتلې پر دغو فشارونو هم باور ونه کړي. ویساو رسپانې د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله لیکلی ده چې افغان او پاکستانی چارواکي پر مهمو مسلو هوکړې ته نه دي رسېدلي، او تمه ده چې افغان ولسمشر د تللې پلاوي نه د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره اعلان کړي. رسپانې په خپله سرلیکنه کې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت په تګلارې انتقاد کړی دی او لیکلی دی چې له تېرو درې نیمو کلونو راهیسې له پاکستان سره د یو اړخیز امتیاز پر بنسټ د اړیکو بهیر روان دی. رسپانې وړاندې په خپل بحث کې لیکلی دی چې له اسلام آباد سره دوه اړخیزې، درې اړخیزې او څلور اړخیزې خبرې افغان ولس ته د سولې او آرامۍ په شپنو پیل شوې خو په ناهیلۍ سره پای ته رسېدلې دي، او له دې سره د ولس فرصتونه ضایع شوي دي. رسپانې د سرلیکنې په پای کې موجوده حالت د افغانانو په زیان بللی او لیکلی دی چې په داسې شرایطو کې له پاکستان سره د باعزته سولې امکان نشته.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د پولیو درې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. په دې اړه ناجیه ساپۍ له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا شپږ میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف د ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
تیر کال 2010 کال کې مونږ 14 پولیو پیښې ثبت کړې وې. سږ کال په 2013 کې تر دې دمه درې پیښې د پولیو ثبت شوې دي. یوه د قندار په سپین بولدک کې ده، بله د قندار په شاولي کور کې ده، او بله پیښه د ننګرهار په کامه کې.
نوموړي وویل د روان کال په روان میلادي کال کې دا دویم کمپاین دی چې د درې ورځو په اوږدو کې به د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونو کې ترسره شي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د روانو ناامنیو له کبله د 2000 په شاوخوا کې افغان ماشومان په بیلابیلو ناامنو سیمو کې د ګوزن له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. په همدې حال کې مولوي احسان الحق حنفي وایي ټول دیني عالمان مکلف دي چې عامه پوهاوی وکړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علماء کرام مکلف دی چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو په څنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي. هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دنده هم باید دی ادا کړي چې خلک باید آگاه کی خبرې کی چې له ټولو هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دوی لپاره خطرناک تمامېدلی. د علماء کرامو دنده وظیفه همدا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه او د امراضو مخنیوی په ټولنه کې وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له دیني عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
وخت د غرمې 12:30 شوې ده. شېبه قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان د اونیز پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د سارنګونو د څارنې او د ساتنې مسؤول وایي چې د سالنګ لویه لاره د زیاتې واورې د اورېدو لپاره له امله د موټرو لپاره تړل شوې ده. د بلخ ولایت ویاند وایي له واکه لري شوی والي عطا محمد نور په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په فرا کې وسوالو طالبانو چې غوښتل له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر انتقال کړي، هدف ته تر رسیدو مخکې چاودنه اوربند شوې ده او څلور وسوال طالبان پکې وژل شوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. عباس به هڅه وکړي چې په هغو برخو کې د پوتین ملاتړ ترلاسه کړي چې فلسطینیان یې پر سر له امریکا سره مخالفت لري. د روسیې چارواکي وایي له مسکو بهر د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د مړو د راایستلو عملیات ښایي یوه اونۍ دوام وکړي. پرون له مسکو تقریبا 80 کیلومتره لرې یوه مسافر وړونکې الوتکه راوغورځېده چې پکې ټول یو تنه یو اویا تنه سپاره کسان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویترس په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او قانون پوهې اسمې جهانگیر د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي چې هغه د ټولو لپاره د مساوي حقوقو په خاطر یو زړور مبارزه و او د هغې مبارزه د ستاینې وړ ده. انټونیو ګویترس د اسمې جهانگیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. اسمې جهانگیر په پاکستان او له هغه هیواد بهر د بشري حقوقو لپاره لا پیژندل شوی فعالان و چې د یک شنبه په ورځ په شپږشپېته کلنۍ کې د مرګ خبر خپور شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې افغان او ناتو نظامی ځواکونو د نشي موادو په ضد خپل هوایی بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څلور تنه د لسکونو کیلوګرامه نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د سه‌شنبه په ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې د دوو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاق وړونکو تور هم تاوړل. ښاغلی دانش وایي چې د دغو موادو د قاچاق په تور څلور تنه نیول شوي دي. د یادونه وړ ده چې پولیسو د روان کال لپاره بیا تر اوسه پورې د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې 214 تنه نشي توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2450 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د بغلان ولایت پولیسو د 140 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 140 کیلوګرامه هیروین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاخړي، د دې ولایت پولیسو په پلخومري ښار کې د تلاشي پر مهال ونیول.
موټر نو توربو ټانکری است
په توربو چې لري موټر کې یو سلوي خاشار یا 1500 کیلوګرام هیروئین ځای پر ځای سی ول چې پولیسو په پلي خمرې کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروئینو د کاچاک په تور یو تن نیول شوی او لومړنیو چیړنو وروسته به عدلي او قضایی ادارو ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې نیول شوی کس د ټیرر موټر چلوونکی دی. د غراس د پنځم بي پورز د بغلان پولیسو 25 کیلوګرام چرس او تریاک هغه مهال ونیول چې یو قاچاقرون کې غوښتل په کورولا موټر کې له اندرا ولسوالۍ څخه پلوخمري ته قاچاق کړي. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ. ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه مهال ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونې وړ ده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې دیش فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 تنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې 14 تنو څخه 15 د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند تر هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوې دي. اته تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي چې 3 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه تریاک او 1580 کیلوګرامه چرس هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب راټول کړی دي. د افغان او ناټو نظامی ځواکونو لخوا د نشي موادو پر ضد هوایي بریدونه نورو ولایتونو ته غځول.
په شمال کې د وسوالو مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کېږي، تر څنګ هم لسکونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 معتادینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لسړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان لوالی حافظ عبدالقیوم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دو درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و اگر که ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړی دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
او د خپرونې په پای کې یو په زړه پورې ډرامه هم لرو.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات تر هلمند وروسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلي دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قومندان جیمز هیکر د پنځمه په ورځ له کابل د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د دې عملیاتو له پیل بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانه ویجاړې شوې دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدان په دې باور دي چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یوه غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه عبدالله حنرزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قومندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنځشنبه پر ورځ له کابل د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 افغان کمانډویان، د 215 نمبر مایبن قلوردو او افغان هوایي ځواک هم ملګری دي. خغلی هیګر ویلي چې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یو جرمی شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د 2015 میوند خونی اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایي ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسله والو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 1.6 میلیونه ډالره زیان اړولی. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټولو برخو ته به وغځېږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، خو تر ډیره بریده پر هلمند متمرکز شوي وو چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کیږي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبې پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالي سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
او شمال کې بلخصوص په بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي منبع عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبیعي زیرمې دي. په دې معنا چې هم هلته د کوکنارو کار کوي، تر څنګ هم پلاسکونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزی اسیا هیوادونو سره وصل ده، او د دغې لارې نه کولی شي چې مخدره مواد مرکزی اسیا به اغیز نه اروپا او نور هیوادو ته واسي.
دغه ډول ښاغلی همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نورو ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناټو او افغان ګډو نظامي ځواکونو وروستیو هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
عباد الله نرزی و چې د نشي موادو د کارخانو پر ضد د افغان او ناټو نظامي ځواکونو د نوو بریدونو په اړه راپور وړاندې کاوه. اوس موږ د هغو ځوانانو له حاله خبر وو چې د نشي موادو قرباني سوي خو بیرته ژغورل سوي دي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې ورسته بیرته روغ رمټ خپل کورونه ته ستنسول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسیون چې له بیلابیلو دولتي ادارو له استاد جوړ شوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 5000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی و. د چې اصلا د میدان وردګو اوسیدونکی دی وایي چې تر درملنې وروسته یې نوی ژوند پیل کړی دی.
زید معتادینو د درملنې په کمپ کې بستری کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پرېښوده. اوس پوهیږم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول له خلکو سره چلند وکړم. خو که چیرې بیا نشو ته مخه کړم نو بیا به په ښار کې تر پلونو لاندې او د ښار په کوڅو کې ژوند کوم.
آدم ګل یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته یې نشه پرېښې ده. دای وایي چې تر موداد کېدو مخکې 8 کاله د افغانستان په ځانګړو نظامي ځواکونو کې پاتې شوی دی. دای وایي چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د دې لامل شو چې دای نشو ته مخه کړي.
ایران زیات قدر مزدانی تاریخ
په ایران کې تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان ته راغلم نو مې لیدل چې دلته په پراخه کچه د کوکنارو کښت روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی. کله چې خپل کور ته راغلم نو موتاد شوم. اوس ډیر خوشحاله یم چې نشمی پریږي. ډیر خوښ یم چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږم. له نشو ډیر ستړی شوی او ناهیله شوی یم.
د هرات د امیر اختیار ریاست وایي چې ډیری معتادین د درملنې لپاره له نورو ولایتونو څخه هرات ته راغلي او د ترانسپورت ریاست په همکارۍ به بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږل شي. په ورته وخت کې د هرات د امیر اختیار ریاست د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهشې تقاضا د برخې مسؤل زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکارۍ هر میاشت له 100 تر 150 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې له سړې هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ هر میاشت به له سلو څخه تر یو نیم سلو پورې معتادین راټولوو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یو معتاد مور ده وایي چې ډېره خوشحاله ده چې د زوی درملنې شوې او نشه یې پرېښې ده.
پلار یې فشار ورباندې راوست چې باید کار وکړي. دوې ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی مې بیا شپږ میاشتې ورک شو. پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی مې ولیده. ما ته د یوې مور په صفت دا تر ټولو ښه ورځ ده.
د هرات ولایت د نشایي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډیری برخه یې په ایران کې په نشو روږدې شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زوره راشړلې دي. د دې ادارې رئیس جیلانی دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوند ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح ورزش نه کوي، ځکه نو د دوی یوه فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د 6 ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې دوه روغتونونه او څلور کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري. خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلانی دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسعود نیازی و چې په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له دې امله تیر کال ولسمشر غنی د افسی کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلې، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشي موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نورستان ته نشي مواد له کومو لارو راځي.
داسې منظم چې یو څوک د تجارتي موخو دپاره راوارد کي یا د قاچاق په نوم باندې، داسې څه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا د 10 کیلومترو په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقي خلک چې کله د کار دپاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ونیول او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي هم کړل چې هغوی بیا هلته بعضې روږدي کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاقوړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدی شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک هلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نه کړي. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې د څارویو تجارت دې بند شي، ځکه یو کس چیرته یو دانه بزه په تریاکو باندې خرڅ کړو. حال دا چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپله معتاد دي، نو ځکه له قاچاقوړونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې گزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر شوي دي؟
نورستان کې خلک د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. د کوم حکومتي فشار د وجنه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلک په دې معتقد دي چې دا بوټی باید ونه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي، هلته ډېر لږ تعداد کې یو دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، او هغه یو دوه واقعات چې چرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
که د کوکنارو کښت چې پر سوی وي نو مرسته سوي روپۍ پر کومو لارو لګوئ؟
عموما هغه مرستې هم ډېر منظمې نه دي. څلور نویم کال کې مونږ ته ویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاسه یو میلیون ډالر شته دی. دی مراحل چې کې د پنځه نویم ته داخل شو او په پنځه نویم کې بعضې پروژې په هغې باندې جوړې شوې او پنځه نویم او شپږ نویم دپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولې علت یې څه د سره دي چې دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دي؟
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان دپاره هغه کوم د بدیلي معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کې هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې مونږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومک کوونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی و چېرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ سوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت صحت یې وعده کړې چې څه کلنۍ بودیجه کې وه د کلینیک نیسي پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوي وزارت ته رالیږل شوي. نو امیدوار یو چې څه کال دغه کلینیک باندې عملا کار پیل شي.
دې پروسې یا دې دورې څومره وخت ونیوي؟
دا خو تیر ژمی کې و ځکه هغه مالي کال ختم و. دل و کې رئیس جمهور چې د دلوي نه مخکې بودیجه تصویب شوي وي په هغه وخت کې راغلی و او د رئیس جمهور هدایت و او دغه هدایت انشاءالله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسو څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړي دي؟
په نورستان کې داسې شمیر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي. ولې که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسی په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو، جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې هم پابندي دي څوک یې خرڅوی نه شي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي دا بیا تصور نه لري دي چې هلته د کارخانې وي.
څومره کاچاکوونکي به تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال دپاره ما هم چې مخکې درته وویل بعضې خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کېږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاکو هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشي موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علما اکرام او د قومي مشرانو نه منندوی یم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسۍ په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دینی علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامې په کار اچو د ځوانانو دپاره بعضې ورزشي مسایل وي نور مسایل وي. په هر وخت کې ځوانان په دې وپوهل شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي د ضرر په مورد کې آګاهي ولري او د دې پر څنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقوو.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
وځي کوم کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برختلا ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان موټره کښته کیږي او ګوري چې د یوه ځوان مړی په کوڅه کې بې ذاته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول شوي دي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
څه خبره ده؟ ولې مولاره بنده کړې ده؟
اجی صاحب، دا نغلی وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړه چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ دلرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده، کېدای شي چې له یخنۍ مړ شوی وي.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلختار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ ادیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله ادیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په ادیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سیل یا زر پوډریا نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري. داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې ښې چکچکې وکړئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیره بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم، خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زارو کاروان خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.